دا وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومني. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو له میدان او کور کلیونی خبرونه هم تر اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوند خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوراوي کمیټې په پام کې لري. تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایي بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیه قمانداني وایي په دغه ښار کې په چاودیدونکو موادو بار یوه لاري نیولې ده. د هم پوره خبرونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوه نیمه میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپله لومړۍ کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغو کسانو څخه به 9 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوره سي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکسیزي کمیټې نن خپل لمړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې لامل یې 25 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیانی اسدی رډو ټوویل د دې هوایي حمله په نتیجه کې د داعش ډلې څلور موټران او د هغوی یو اندازه وسلې هم لمنځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یوه لاری نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لاری کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی و. ښاغلی رحیمی وایي دغه لاری د کابل دارغندې په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوې ده. او رسته خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د لغمان په مرکز مهترلام کې د یوې انتحاري حملې مخنیولې ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلي چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټي ولکلو څخه لیواسکټ سره نیولې دی. خو لامه دا نه وایي چې دغه انتحاري کس کله نیول شوی دی. دا تر دې نمه کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه از ما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افراد او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنال رسپانې او رویټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورندې په نقشه سي. امریکایي چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمن د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لسک شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوی کمیټې د وال سټریټ جرنال رسپانې د هغه راپور په اړه څېړنې کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایل د سریاسم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف و. د دې جرګې د استخباراتو او څار کمیټو د چهارشنبې په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او هم یې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرایل د سریاسم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال سټریټ جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې ورته چوي. د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رایه ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې د عراق او ترکیه سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چېرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیې ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکیې سریاسم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بی عاشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشي کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق صدراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بی عاشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشته سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې چې کوردي ملیشه یې په وړاندې جنګیږي ترسره کړی وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسیې جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکیې ځواکونو نسکوره کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخروا پرون وویل چې موږ له ترکیې چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېر یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورې شي. چیلیک په خپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلورویشت ډوله الوتکه الوتکې دواړه پیلوټان وروسته له هغه په پراشوټ کې کوز شول چې ترکیې ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردار دی چې د روسیې د پیسې روبل ارزش په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تېره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تېر کال 40% ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزښت 40% نور کم شوی دی. امریکا، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لورې دغو بندیزونو او د تیلو د بیو راټیټېدلو د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني هغه دی او کمیټه دی او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیری دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان ونډه ټاکي، دا به ګرانه چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهم نیمایي کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو درمن دی یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټي 20 دی.
ملتیا مو کوي. دا ده هم د خبرونه لومړی راپور. لکه څنګه چې وویل، د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپل پرانیستونکي غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس راسره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه نن جوړه شوه. دې کمیټې څو شېبې مخکې د چارو په اداره کې یوه ناسته لرله او خپل وو غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو دغه استازیتوب وکړو. د غوراوي د کمیټې د غړو له معرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوب زاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران لو رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه په ګټلو سره د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس خاغلی ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته یویش کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د یویشتو کسانو څخه وو کسان او د 15 کسان وټاکي. د غوراوي د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر یوې نیمې میاشتې پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د ښاغلي ګران آواز واورو.
کمیټه مکلفیت لري چې د نوماند شوی کسانو له جملې څخه یو تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په زمن کې رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معاب رئیس به له یو څخه و کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او وویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون د هغو په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع مونږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریک کړه. هغه وویل هیڅکله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې اوس روانه ده د انتخاباتو د قانون له ځینو مادو سره سمه نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون له مخې په خپله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وی، نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د ښاغلي نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل، صلاحیت او وظایف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې داسې وایي چې کچېرې کمیسیون کې څه تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر نه راځي. اصلاحاتو سره موږ مخالفت نه لرو، منتها اصلاحات قانونی چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتري پیوز دی چې یو څوک د بهر نه راځي او مجریان مونږ یو. زمونږ نه پوښتنه کې قانون هم دا صلاحیت مونږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب. نور
سین صاحب، یوه موضوع بله ده چې تاسو د 2 نمونه واخیستل، د 15 نور څوک دي کېدای شي په دې اړه معلومات راکړي؟
بله، د غوراوي په کمیټه کې ښاغلی دین محمد ګران چې د سترې محکمې غړی و، ښاغلی لطف الرحمن سعید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی و، ښاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون غړی و، ښاغلی ضیا لنګری د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړی، ښاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایي رئیس، او ښاغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقونو فعال وه. بخښنه غواړم، 9 کسان شته چې هغه ښاغلی نیوم ایوب زاده دی چې د انتخاباتو د سار د سازمان رئیس و.
مننه ښاغلی خان محمد سین. دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر ښاغلي جانداد سپینغر څخه وکړه. ښاغلي سپینغر یې په اړه وویل
د قانوني نظره خو ګورې دا د جمهور رئیس فرمان د مخې نه
قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ یې د گزینش کمیټه یا د غورایي کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانوني ده. اوس تمه کېږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافو معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي، راتلونکي کمیشنرانو په حیث باندې، چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي، تر څو د یو خوانه واقعا هغه نقایص چې دي د دوی په مدیریت په دوره کې حل شي او د بل خوانه خلک اعتماد وکړي. خو که چیرې دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کبله وړ کسان ونه ټاکي او بیا د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګرانوي چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
ښاغلی سپین غرنو، څنګه مثلا دا خو مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره هغه پروسیجر به څه وي؟ ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیز وایي چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نشي او وړ کسان راشي؟
دا ډېره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې د هغې د مخې نه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه پته د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات د هغې کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغوی ته د لومړیتوب حق ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار کړی اوسي، بلد اوسي، هغوی ته لومړیتوب ورکول شي، او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي. دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي او بیا د همدغه معیارونو پر اساس د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي، دا به تر ډېره د ډاډمنه کړي چې ښه کسان راځي. خو که چیرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي او هم د تجربې معیار ته شا کاندي او یا هم بې طرفۍ معیار په پام کې ونه نیسي، نو دا طبیعي ده چې بیا به داسې افراد راځي چې هغو به تخصص هم کمی او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمی، بې طرفۍ به هم نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو به زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نه شي.
د انتخاباتو د څار د مسې مشر جانداد سپینغر و چې ویلي د غوراوي کمیټه قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي، خو د حقوقي چارو شمیر کارپوهان بیا د دغه کمیټې کار قانوني نه بولي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوی، اما به قانون لمخه لاتروس پر انتخابات بخوانه قانون نافذ ده. پر قانون که به اصلاحات و کمیسیون و همدارنگه به گزینش کمیته یا کمیسیون نده ده بودنده نده.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټې له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل امنیتي ځواکونه د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارۍ موټر نیولی دی. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 ټنه چاودیدونکي مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجیو لاندې ځای پر ځای شوي وو او د شمال په لوري وړل کېده. دا په لاس حال کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه تل اندېښنې ښودل شوي چې وسلوال مخالفین دا ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسیدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی چې د پنجشنبې په ورځ له دغه هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته یې د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی، واقعا د سره ټول اړیکې د پولې ها خو څخه وي، ټول میسجونه، لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړیکه کې وو،
ثابت به تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکي مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په یو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کیدل. پولیس وایي چې دې موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلی وای هر مرې په امنیت بد اغیزې کولې. په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خپره شوې دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یوه بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي، خو له وخته مخکې چاودنه کړې وه. دغې چاودنې د کابل ښار ولړزاوه چې پکې 40 کسان وژل شوي او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنګارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
له کابل نه فرا ته په فرا ولایت کې معلولین د خپلو تنخواو د ځنډیدو څخه شکایت لري. دوی وایي چې تنخواوې پر وخت نه ورکول کیږي او ډیره موده ورته انتظار باسي. له بل خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بې وخته خپله د تنخوا غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فرا ولایت کې شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار ټولنیز چارو شهده او معلولین ریاست لخوا د دوی تنخواه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره وروسته تر 2 ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیز چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چا ته ورکول کیږي. دوی وایي که دغه ستونزې ته پام ونه شي نو په لاریون به لاس پورې کړي.
ضیاءالدین نورزی هم ورځې انتظار ورته باسو چې د دوی څخه دغه خپل معاش د خپل حق الزمه چې پر دولت باندې لرو هغه واخلو، خو متاسفانه چې د ریاست د شهده او معلولینو او دوی کارمندان چې هر یو لسګونه کارټونه لري هماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه د روپۍ اخلي. معلولین د مځکې پر مخ به پروت وي او ورځې به پرتیریږي تر څو چې نوبت ورته راځي، او کله چې هم نوبت راشي بیا روپۍ خلاص.
مامره ستام مراجعه میکنیم، یعنی یک تنخواه نیمه که تنخواه کی دسته، هر چی که کوشش کردیم تا امروز ما نه یک تنخواه به دست آوردیم.
په همدې حال کې د فرا ولایت د کار ټولنیز او شهدا او معلولین ریاست هم ځینې نیمګړتیاوي د معلولین د کو د ورکول په برخه کې منی. نصرالله امین د کار او ټولنیز چارو ریاست رئیس وایي چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسیږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي. ښاغلی امین په خبره دوی د معلولین حقوق په 2 دورو کې ورکوي، اما ټول معلولین په یو وار د دوی ریاست ته راځي چې دا یو لوی ستونزه ده.
برای ما ربوار تخصیص میده و ما اینمی تخصیص برای هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرتبه ربوار تخصیص رسی و مرتبه تخصیص هر څومره کسان ته چې کفایت وکړي په کلنی ډول ورکو. کوم ماش چې مرتبه رسیږي شاید د 900 یا 1000 کسانو کفایت وکړي، اما دلته بې نوبته کابو 4000 تنه په یو وار راځي او وروسته تر ډیره انتظار 3000 بیرته ځي ځکه پیسې خلاصیږي او دوی خپل پر نوبت نه دی راغلي. په فرا ولایت کې کابو 4000 تنه معلولین او د شهده او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخواه ترلاسه کوي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږکال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 5 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2009 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وو. په دې اړه غوښ شي د فرشتې جلال زئی راپور ته.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږته لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږته لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجلوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تر 2:30 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونه او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سک کال ډیره پراختیا بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1993 کال کې د پراختیا بودیجه لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. د اقتصادي او مالی چارو کارپوهان بیا د پراختیا بودیجه لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي. وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا نه ده پیدا کړې. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیا او لوړیدو له امله د روان کال پراختیا بودیجه ډیره لګول شوی او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغړي په کمیدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 9% مصرف تو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1.5 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و، ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1994 کال پراختیا بودیجه 8.5 میلیارد افغانۍ و چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1993 کال بودیجه 1.5 میلیارد افغانۍ و چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 40% پیسو په لګولو توانېدلې وې. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتاً لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېره لوړه نه ده.
ښاغلی سیحون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیحون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکو دی. قسیم سولمل سټوډیو ته راغلی دی د مهمو خبرونو سره، ټکی به له تاسو سره شریک او تر هغې وروسته سباون کاکړ له اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکي یوې نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دغه لارې کې 2.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوي او د کابل د ارغندې په سیمه کې نیول شوي دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ شوی او درې تنه ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور په اړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسۍ څار ته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران له اټومي مفقې سره مخالف و. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نوي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړي ده. روسي جټ 13 میاشت له سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړي و.
دا سلام فرانې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسؤلین وایي چې گاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریز اصول نه مراتوي. د داخلو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
اوس حتی تاجکستان هم هغه تجارتي بیلونډري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د وارداتو صادراتو په ارتباط باندې همسایګان نه مراتي، یو خدا ډېر مشکل دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونې او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د خوندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نشه کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د شغل قاسمی په خبره مخکې تر دې سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړې شنې خونې کروندګرو شوسته جوړ شوې. په شمال ختیځون کې د کرنې او مالداري د څنګ مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونی په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو شوسته جوړ شوې چې دوی کولای شي چې په دغه شنو خونی کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د شغل ملخیل په خبره د دغه شنو خونو په جوړولو سره به د دغه کروندګرو شوزو اقتصاد پیاوړی شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني رزمي بهرني اسعار سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني او 15 پوله، یو یورو 4 او افغاني او 30 پوله، یو پاوند 3 افغاني او 18 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني او 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او 30 پوله، او زر پاکستاني کلدارش 580 افغاني.
دوستانو د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. اوس هم دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او کور کلی له ملتیا هم مننه کوم.
The Lobo, La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
Save! Do it! د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوب له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستي او یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلي سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالي څاري. سرکه رپورټ راځو. په هند کې د جنوبی اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنکړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبی اسیا سیالۍ مخته وړي د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستيال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي.
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود داره. مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله موږ ناراحت یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هر ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یادو ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلې چې له امله اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلې خوا د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او د دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره دغه سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همدارس د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترایندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې د ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هواري نشي موږ به د آسیا فدراسیون او همدارس د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنگاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یوه لوبه وبایلل چې عمله فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په ګربتوب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خپرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو هم دغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
دا چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام. دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخ لوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم موږ خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغسې په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین المللي شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغو لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي دي افغان ټیم ته، او پرابکار په نوم یو نوی کوچ چې راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې یا تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې به دوی خپل د لوبډلې سره ډېره همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره استعمال موجود دی، هغه اوس په اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل هلې ځلې کې. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغیر راغلی و، واقعا نه کوم کیچ ډرافټ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلک سره بالینګ و، او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمین احمدزی و چې د لومړي تل دپاره دی راغی په 200 سیالۍ کې، په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شل اوریزه سیالۍ دپاره زموږ ته تقریبا شل کسیزه سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه نواز، روحان، بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي، او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس ورکول کېږي د وخت په کتو سره. نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګلادیش ته روان یو فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2014 کال کې چې نړیوال جام، شل اوریزه نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډالی انشاءالله ولجز تیار کړو.
دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي؟ په خپله شارجه کې چې دغه لوبې ترسره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په هیواد کې دننه هم دغه رسنیو دغه لوبه په ژوندۍ بڼه خپره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبه خپره شوه. په شارجه کرکټ سټیډیم کې بل اخره دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې لپاره راشي، تر اخره پورې ډېر افغانان رونه د باندې پاتې شول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم دولت زمینی برابرې کړو، خاطر د دې چې دا په ثبوت ورته ده چې افغانان سوله او اتحاد او اتفاق غواړي. نو یقینا چې ډېره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانان دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویق کوي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامری هغه هندوستان ته روانو، کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه وده مستقیم راغی، د اخیره پرې مغلوب ته کښېناستی. دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
یو موضوع ده چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. اما هغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی، هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټریاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین المللي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ، د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړو، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین المللي شورا و. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولعزیز لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخونکي خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي. ولی وړه ماشومان خطرناکو شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي.
پیاژوایی چې د ماشوم ډیر رشد ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي، او میندې پلار نه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي. په دغو کارو سره خپله وده تکمیلیږي.
په په دې دوره کې د کورنۍ لویانو ته څه کول پکار دي؟
مور، پلار او هر هغه څوک چې دی لوی انسان په هیڅ په کورنۍ کې ژوند کوي، د ماشوم د روزنې، د ماشوم د ودې، د ماشوم د پالنې مسؤل دی.
نن همدا موضوع تیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنوردونکو، لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی خار ودانول دي. لامدې عمله خو مور پلار په اولاد ډېر حق لري، خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. د ماشومانو له حقونو څخه یو حق یې په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده، تر څو هغه د خلکو خبر وړه ماشومان له اور او اوبو نه وساتل شي. ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلی وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي، وایي داسې شوخ دی چې سرې سکروټې په منګولو کې نیسي. هغوی ډېر ځله وړه ماشومان له شوخۍ نه منع کوي، ویروي، وهي، ان تر دې چې پښې او لاسونه تړي چې له ځایه پورته نشي. خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخي یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی. د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده. نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ، هغوی پرې نږدې چې شاوخوا توکي لمس کړي او ویې پیژني، له هغه سره مو لوی ظلم کړی. ماشوم آزاد پرېږدئ، خو داسې نه چې لاغن دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي. په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي، یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي.
دا د لښتې په غاړه سا وه، او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده، د مرحوم ملک شیش زوی و، د کوی په غاړه ناست و. دا ور ولېده اخر چاره ته و چې د کوی په غاړه د ورور ناست و، او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور هغه هم چې راویستو پکې مړ.
په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و، هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و همغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د مور د ستن باندې برستن خلاصوله، ستن راغلی ده د دونجلۍ پسترګه کې لګېدلې د مور نه یې. او بل دا مې اورېدلې دي، دا یو ماشوم چې کسوه یا بل ماشوم پروت دی، دا یې پسترګه کې وهلی، هغه ماشوم سترګه ړنده سوه.
ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی. د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي. هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و.
دا پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راګوتر شوی دی، او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي. اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم، یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرې وي، تاسو باور وکړئ چې ما د ملټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مې وکړه، بچی مې دی کوثر، غټه چړی هم ځان سره ایستل ده، خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده. یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دی، بیا د میز ته پورته شي، د میز نه بلته غټ المارۍ ته پورته شي، هغه ځای نه امره اخلي. نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومانو په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې قید کړي، ځکه چې هر مور یا به کلی مینځي، یا به ډوډۍ پخوي، یا به دی کوي. ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي. اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي د اوبو ذخیره کوي، اوبو خطر ماشومان اوبو ته تلویدل دي، ډنډ تلویدل دي، مړه شوي دي په دې کې، یا دغسې شوي دي چې باران اورېدلی دی، هلته کندې کپرې دي. ما خپل په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کې ځای کیندلی و، ولیدلې او مړه وه. که نور هېڅ نشي هېڅ نشي، عقلن هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي، خدای مکه تلف نه شي یا موټرې ونه وي. ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتللي موټر هم وهل دي، مغزه یې ورته باد کړي دي.
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد اوه ماشومان لوی کړی دي. له هغې نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي، او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي.
ډېر په اوبو کې علاقه لري، اور چې ولګېږي اور ته ډېر علاقه لري، خپل ځان ته رسي یا جوش اوبو یا چی. ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شیونه چې وګوري عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخکې کوي. سکروت داسې سور وهي، دې ته خودان سه معلومیگی لاس و هی لاس سوزیگی
دوره که ما شما دید چکل خاپور و دوم رکنه دوی لکم پیخو سر اکثر مخکه دلن
چی ما باندی ترشید یا حقیقت چی در تواهیم امدادی چی زویم غکی می و مشر زویم چه نه پویدم اول باری و نه پویدم بخاری می لگه ولی و ما ولی و داری چی دار زای دوال دست لوگی که ایدم را خطا می واسس پا دی بخاری که هم دازوی می دست لاس و حال بخاری لاس تا نجده که چی لاس نجده که دوار لاسون و سوازیده اما غانور و فکر می واسس نه ماشمان می باید دیل لری و ساتم
لده نور و ماشمان ندی بیاد سر خم ساتن اکمالا مثلا تخ مجبوره ویچ پا کور کم کار وکی
یا کار می و نور اگه کار می پا وقتی می کولا نور خپل ده ماشمان می ساتن این کولا
ایتا پا نظر نور مرگانو تا چه کول پا کار دی چه هم ده غوز چه عوام سرلا ده دوی واره کی ماشمان لری
ده بخاره نه مثلا بخاری گازی ده ماشمان خپوری کیزی مخی تلس وگی ده ده نو ساتن وکی ده لرگی بخاری ده ده غی نو ساتی ده جو شبو نو ساتی زن خزه ای و خیاره ای اما غصه که تنبال خزه ای وی وداره خوب می پوره شی بیا جیگه ایگم چی جیگه شی ماشیم هم سامن ورسره جیگه ایگی
ملالی وی چی بخواه وقتونو که دی خطول پار دوم را سانتیامی نبی لکه ووز چی دی خو بیا بای هم خپل بچی لخطر سخ ساتل مگر ووز چی سوم را سهولت زیاد شوی پا مغا اندازه زین میرمنی هم تنبلی شوی دی ده ماشمانو ساتنه لکه چنگه چی پکار ده نهی کبی
جاروی برقی ده ها پا تیلا تیلا جارو کهی جیکس سره تم خورا سره لک مرست ده وکه خوان تم زامت ور کهی پخوانه چی و تانور و نغاری و خزه و چی مندی و حالا نغاری کول پخلی کول یا تنور کول ماشمانم ساتله و چی زمینه هر قدر چی مسایه چی و دی خزه تنبل شوی دلتا پا گاز پخلی که یلتا خوری یلتا ویده کی گی ها پخلی همو که کارمو که چی زمینه مسایه چی منگه خلا خوش علای خب مگم پل ماشمان بانیم فکر و نیسی پا تغاره کالی منزله و تو سابق پس کروت و تو آغام پا که و حالا و تو چی خواه توده کیده سرکیده پا آغای من جامعه و تو کولا ده شرم نه چی سوک پیغور رای نکیه چی دیگ ماشمان جامعه بی که یه سرخم مثلا ورنی یاده پاک ستره و تو کولا پا مغا و تو وش زن خلق دینو رو تو هر شای چی ورطا مسایه ده و تو کهیم نه وای پامپر دازه پا ماشمان پامپرم چی گوره بیزای بیزای چی نکه چی آقا وخلی پا یاو پلاسیک وای چی ویسی پا مغا زای مایان وای چی کسافت دانی که وای چی گوره بیا اویلی کنچ که ده یا ما پسترگه لیده لی پا دالیس پا یاو کنچ که اچه ولیدی کنه سابق چی من کارم دیر و پل ماشمانم ساتلا نسوا زیده لازمانگه زمان نه ماشمان یا نخور زیده یا جوبل که ده نه وست وایم چی خزت زمینه مسای چی دی سوزیگی ولی سوزیگی ده تنبلی نسوزیگی بی توجوی نسوزیگی پل ماشمان تا فکر نده
قدر من دوستانو دی تاسو پا نظر دی ماشمانو ساتن یوازی دی مور دنده ده که پلار هم باید تر یوه حد مرسته و سره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانکزي څخه کړې هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومان او د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنی کارونه می پریخی خپل میرمنی تا نو آغا اکثر وقت چی دا ماشوم سر چوکوی آغای مور یا خوروی
محمد عارف صفای بیا دی حیات الله دی نظر پر خلاف وای چی که پلار لکور سخه بهر کار کوی مور تا هم دی کور دینن طول مسئولیت ور پغاره بی نو زکه ضرور ده چی بچو تا پساتنه که دواره مساوی برخه واخلی
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همداسې نارینه ته هم په کار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت ده چې تر هغې وخته پورې خپلو ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتو نه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځان له وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونه نیسئ نجات ورنه کوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده. ماشومان په ټوله دنیا کې هم دغه سي دي، کدی خوخه ده کدی نه ده خوخه، جنگ کوي، بغاره وهي، پیاله ماتوي، شیشه ماتوي، منډه وهي. هر ماشوم باید یوازې 5 کیلومتر وګرځي، هر ماشوم باید یوازې 5 وخت ډوډۍ وخوري. ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي، باید وګرځي. دی خاتمه لیکه خاتمه لیکه دغه کړنه دغه ماتونه د دې ماشوم طبیعت ده.
کچېری خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کیږي چې له عمل امري، نو بیا د کورنۍ نور غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې دغه مور تر فشار لاندې راولي، هغه د پیښې مسؤل وبولي. بیا هم استاد عظیمی وای
د ژوند پیښې، مړینې، څاکې لویدنې، موټر وهنې، لمام را خطا کېدنې، دا ټول د ژوند عادي پیښې دي، طبیعي دي او کېږي. خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګوري. ډېر ځله داسې پیښه څه ده چې مور په جارو مصروف وي، پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څاکې ولیږي. مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده. خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي، په هغه فشار راوړي. په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري، هېڅ حق نه لري. کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و، بچی و، خپل زوی و، خپل لور وه، د دې خپل سړی و. دا پېښه وسوه، ماشوم مړ سه، ماشوم زخمی سه، ماشوم مایوب سه. اوس څه کوی سئ؟ د تاسې دغه فشار راوړنه، د تاسې دغه د مور رټنه، سپکونه، وهنه، شکنجه کونه، اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغانی او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ.
درنو اوردونکو، ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو، خطر او پیښو باندې نه پوهیږي. د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې، ساتیري، ژړا، خندا او هغه څه چې په زړه شي هغه ته رسیدل ضرور دي. نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
یار یا دنیا یا ریخ مینا کے چادم اور پلار من لی دینا یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ اور آد گل سر جوڑی کی یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ چرت گنگٹ چرت گلو سورت نا یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ آسپ ہوا رش جانا نیا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ دات ضلع رے پلتان نبلی دینا یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ کوئی انتظار میں او سیارا یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ تیرا دے دلا وشو دل بشما یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ پات وشنا دلوری راج یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ دلننگو پسر می وخ کی وو چوینا یا ریخ یخ لگی با دنیا یا ریخ سب ہل من پلوری ندم
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسی
که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیر یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جب افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تن آینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی راډیو نواوری.